السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړیدونکې نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي، او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوې ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15مه او 16مه جوړه شي، او په کې د لږ تر لږه 40 هیوادو استازي ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغو افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمني ځواکونو ملاتړ کړی وو، 15 په سلو کې جرمني ته انتقال کړی دي. جرمني د تیر کال اگست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل ونیوو، ژمنه کړې وه چې 23,300 افغانانو ته به پناه ورکوي. د دې ډلې 12,200 جرمني ته رسېدلې دي. په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوی ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ دوشنبه د جولای په 13مه په کابل کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکې د چمتووالو په اړه وایي
د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. انشاءالله چې په ډېر ښه شکل به دغه لوبې په کابل کې پیل شي، او په ټولو اړخونو کې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر ښه چمتووالی نیولی، بالخصوص د تماشا چان لپاره خطرتيبات نیول شوې دي. نو مینوال کولای شي چې د غوړی تراشي او د نږدې نه دا لوبي وګوري او د لوبو خوند واخلي.
د شپږیزي په دې اتم پړاو سیالیو کې چې د اگست 15مه پای ته رسیږي، د افغانستان اته پیاوړي کرکټ لوبډلې به سره مسابقه وکړي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې د ګرمن لایق د سه‌شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تښتول شوی دی. په سیمه کې سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې هلته وسلوال پر سړک ولاړ وي، موټر پلټي، او کله چې دوی د ډګرمن لایق موټر درولی او پوښوي دي چې دای پوځي افسر دی، له ځان سره یې بیولی. وسلوالو د ډګرمن لایق میرمن او ماشومان پرې ایښي دي چې ولاړ شي. تر اوسه چا د دې برمته نیونې مسؤلیت نه دی منلی. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې په سلګونو زره اوکراینیان یې د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلې دي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي، او د دې کسانو یو شمېر یې د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی بلینکن پرون په خبرې کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنوال له کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې. افغانستان او پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلي چې ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینهوو انډول ډېر پکې بې تولې دی.
د تعلیم په عرصه کې د ښځو سیاسي مشارکت، د ښځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د ښځو وندو په امنیتي ادارو کې د دې کچه ډېر ټیټ شو.
ټیک، درې سوه ورځې وشوه چې افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند دي. د 12م ټولګي یو زده کوونکي
یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچاره شو. نو موږ یو هدف درلود، هغه هدف مو د لاسه ورکړی و. د ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی
افغانستان کې د تیلو بیې بې سارې لوړې شوې. موټر چلوونکي اوس د پولی ټاک ته ناست وي.
مزدوری ولا کوم ځای ته کې چې دغه مزدوری څه مزدوری ده؟ سره مخه تاسو او ته مخه په دغه ته ناشې په سوګستا پیدا کی خو ارنه کی.
او روسی او اوکراینی پلاو د غلو دانو د صادراتو د بیا پایل په باسنو کې پرمختګ کړی. دوی منی مایی نیما نړی او بشری حقوقو پروګرام درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې پکې په ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ انډول ډېر بې تولې دی. نړیوال اقتصادي فورم د 2022 کال لپاره د جندر د تفاوت د نړیوال شاخص په اړه په خپل راپور کې دا خبره کړې ده چې تفصیل احمد شیبر اوروي.
نړیوال اقتصادي فورم یا ډبلیو ای ایف په ټولنو کې په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې اخیستنې په تړاو په خپل راپور کې چې د چهار شنبې په ورځ خپور کړ ویلي دي، افغانستان چې له نږدې یو کال راپدې خو د طالبانو په لاس کې دی، 1/4 ځای خپل کړی دی چې پکې د ښځو او نارینهو ترمنځ توازن پکې ښکته دی. د افغانستان ګاونډی پاکستان د دې لس له مخه یو شمېره تر افغانستان بهتره دی، یعنې په 1/15 ځای کې دی، او ایران هم په دې برخه کې په هغو 5 وروسته پاتې هیوادو کې یو دی چې د ښځو او نارینهو انډول پکې کمزوری دی. ایران د دې راپور له مخې په 1/23 ځای کې دی. د نړیوال اقتصادي فورم له راپور سره په یو ورځ د بشري حقوقو د څار ډلې وویل چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو د بندیز 300 ورځې پوره شوې، چې دا د دوی پر ژوند، د دوی د کورنۍ د غړو پر ژوند او د افغانستان پر راتلونکي ژور منفي اغېز پرې باسي. د نړیوال اقتصادي فورم د راپور په استناد په آیسلند، فنلند، ناروې، نیوزیلند او سویډن کې د نړۍ تر نورو ټولو هیوادو د ښځو او نارینهو ترمنځ توازن بهتره دی. نړیوال اقتصادي فورم زیاتوي چې د کړکیچونو له پیچلې کېدو سره د ښځو د کار چارې اغېزمنې کېږي او جنسیتي ناانډولي ورسره زیاتېږي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 2000 کال راپدې خوا چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د اقتصادي کړکیچ ویره زیاته شوې ده، چې له دې سره د ښځو او نارینهو ترمنځ د شته فاصلې د له منځه تلو واټن نور هم زیات شوی دی. نړیوال اقتصادي فورم په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2000 کال کې د نارینه او ښځو ترمنځ د توازن لپاره 100 کال اټکل کېده، او اوس 132 کال ورته پکار دي چې دا فاصله یو مخ لمنځه ولاړ شي.
ومورېدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت ژور بللې دی. د دې تفاوت په اړه د یوناما د بشري حقوقو د برخې د پخوانی غړي محمد ابو الاحرار رامسپور نظر در سره شریکو. خاغلی رامسپور وایي
جندر یعنی هغه نقشونه یو وندې دي چې په یو ټولنې کې د ټولنې لخوا د انسانانو د جنسیت پر بنسټ دوی ته ورکل شوی یا په یو ټولنې کې پر رسمیت پیژندل شوی دي. نن سبا په ځینې هیوادونو کې په خاصه توګه هغه هیوادونه چې په کې اسلامي رادیکال ګروپونه فعال دي یا په قدرت کې دي، د مشکلاتو او چالشونو سره مخ دي. افغانستان کې کله چې په 2009 کال کې افغانستان خپل اولنۍ ادواری بشري حقوقو راپورت د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ، د ځینو سپارښتنو په ترڅ کې هلته یو سپارښتنه هم دا و چې باید په افغانستان کې د جندر مسلې ته ژوره توجه وشي او د هغې لپاره کار وشي. نو همدا و چې په افغانستان کې په ټولو اداراتو کې د جندر ریاستونه ایجاد شو، او همدارنګه جندر دپاره پالیسیګان جوړ شو، او د جندر د متخصصینو د تربیه دپاره د کابل پانتون په چوکات کې تقریبا 2 دورې د جندر د متخصصینو یعنی د تخصص په کچه محصلین وروزل شو او ټولنې ته وړاندې شو. همدارنګه د افغانستان چې کوم بشري حقوقو ژمنې دي، د بشري حقوقو د اعلامیې څخه نیولې د مدني او سیاسي کنوانسیون څخه او د استیداد کنوانسیون څخه، همدارنګه د فرهنګي، اقتصادي او اجتماعي حقوقو د کنوانسیون پورې، او همدارنګه د SDG یا سستینبل ډیولپمنت ګول چې موږ تاسو ورته وایو، د هغې د اهدافو په ترڅ کې چې پنځم هدف یې د جندر مسله ده، په دغه ټولو ژمنې کې افغانستان یو څه لاسته راوړنې په تیرو کلونو کې لاسته راوړې وو، خصوصا د جمهوریت په وخت کې.
دا خو شو د پخوا لاسته راوړنې چې افغانستان لرلې، د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په دې کې څه تغییرات راغلي؟
تغییرات خو ډیر راغلي دي، خصوصا د جندر سیګریګیشن مسله چې موږ ورته وایو، یا د تفکیک جنسیتي مسله. له اول ورځو څخه چې طالبان واکمن شو په افغانستان کې دا مسله مطرح شوې دي. د تعلیم په ارسه کې د ښځو سیاسي مشارکت، د ښځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د ښځو وندو په امنیتی ادارو کې، دا ټول د دې کچه چې ډېر اوچت وو، تر 15% تر 22% تر 30% پورې رسېدلی وو، د دې کچه ډېر ټیټ شو او اوس تقریبا دا ډېر یو عمده 40 سره مخامخ دي. او دغه اخرنۍ گزارش هم چې نن سبا نشر شوی دی د ورلد اکونومیک فورم لخوا، په دې کې افغانستان متاسفانه د جندر د ګپ یا د جندر د واټن له کبله په اخرنۍ درجه کې، یعنی په 1/16 درجه کې پاتې شوی ده.
په همدغه راپور کې د افغانستان دوه ګاونډي هم ډیر خراب بلل شوی دی، وضعیت خراب بلل شوی دی، د پاکستان او د ایران. هلته خو خاص تغییر هم نه دی راغلی، نظام هم نه دی بدل شوی، هلته نو علت څه دی؟
او متاسفانه چې دا ګاونډي ملکونه یو له بل څخه متاثر کیږي. کله چې افغانستان کې یو رادیکال ګروپ قدرت ته ورسېد، خامخانو هلته هم رادیکال ګروپونه فعال دي، پاکستان کې رادیکال ګروپونه فعال دي، او نن سبا د خوځو لپاره محدودیتونو حلی زلی دیر آلتا جاری دی. او ایران که هم یو دیر رادیکال رژیم آلتا واکمن دی. او دوی هم لیمونگ فضا و حالات سکت دوی هم متاثر شویدی.
د بشری حقوقو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې آزادۍ رادیو سره یې پر جندر او د جندر پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
مخکمو واوریدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت یا په ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینه وو د ګډون انډول ډیر بیتولې بللی دی. بل ورته نن ټیک 300 ورځې وشوه چې افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو بې برخې دي. دې کار نجونې خفه کړي او له طالبانو غواړي چې نور ښوونځي پرانیزي. فرشته ولی چې د 12 ټولګي زده کوونکې د په دې اړه وایي،
دا لاس میاشت شوی چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچار شوو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې 12 کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف مو د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټولو ته هم نه شي دی، یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، خو اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوې یا ناهیلي سوې؟
خو زما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسېږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي، نو همدغه سبب کېږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینري خیال مو درلوده، د خون کې خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به مڅوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي؟ ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندي پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي.
زما خپل هدف خدا او چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته لایو فزیک سره مې ډېره علاقه وه، او کله چې ښوونځي وتړل شول نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سندونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو، انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي.
بله، یعنی همدا ما ویلې چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دوی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت لږ څه زیات سو، ځکه دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې وو چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله. هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو،
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر 12 ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته، ډېر خطر او زه فکر کوم چې بعض خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي او بعضې شته چې نه کوي.
د 12 ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وه چې له آزادۍ رادیو سره غږېده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
هند ته د افغانستان د وچې میوې د شاوخوا نیم میلیارد ډالرو په ارزښت د صادراتو د ستونزو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل شوې، خو د اقتصادي چارو کتونکي په دې باور دي چې هغه وخت داسې ستونزې یو مخ هواریدای شي چې په کابل کې واکمن حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني.
د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې یوه شخصي بانک ژمنه کړې ده چې هند ته به د صادراتو لپاره د خلیج هیوادو له لارې د سوداګرو پیسې انتقالوي. هند چې له افغانستانه یې پخوا هر کال د شاوخوا 500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه واردوله، د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د بانک له لارې د پیسو له لیږد سره ستونزه لري. د هندي رسنیو په وینا هندي سوداګرو ته د خلیج هیوادو له لارې هم د پیسو استول اسانه نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر هیئت غری آزرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې هند د افغانستان د وچې میوې، لمدې میوې او طبي بوټو لپاره ډیر مهم بازار دی، او په دې برخه کې د تجارتي ستونزو د حل کېدو لپاره لاره دا ده چې په کابل کې داسې حکومت واکمن وي چې نړۍ په رسمیت پیژندلی وي. خو ښاغلی حافظي د ستونزې د سمدستي حل لپاره ټینګار کوي چې جنس په جنس د تبادلې لاره دې غوره شي.
اوسنۍ بیړنۍ لاره همدغه دي چې لکه چې پاکستان سره اوس سکاره او کرومایت او نور شیان ورکول کېږي د کلدار په مقابل، او بیا د پاکستان د مارکیټ څخه هغه شیان رانیول کېږي، یعنی مبادلې جنس په جنس. هندوستان سره یوازنۍ لاره همدغه دي، کنه د سیستم د حوالې و ده په دا لوی کچه ممکن نه دي، ځکه چې دا لوی شرکتونه د حوالې نه مني، په دې خاطر چې دا رجستر کیږي نه او دا د تور پیسو په حساب راځي.
طالبانو چې پروسه شکل د اگست په 19 کابل ونیو، تر هغه وروسته نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو د رعایت کېدو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په خاطر د دوی پر حکومت بندیزونه ولګول او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر یې کنګل کړل. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو، نړیوال صندوق او نړیوال بانک له افغانستان سره په اقتصادي ډګر کې راکړه ورکړه بند کړه او د سویفت له سیستم څخه یې افغانستان بهر کړ، چې د دې له امله افغان سوداګر حتی د وارداتو لپاره هم بهر خپلې پیسې نشي استولې.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او اوکراین د پوځي پلاو ترمنځ خبرې چې پرون په استانبول کې تر سره شوې له یو شمیر پرمختګونو سره ملې وي، دوی وایي چې راتلونکي اونۍ به بیا خبرو ته دوام ورکوي. احمد شیبری تفصیل دراوروي.
د اوکراین او روسیې د پوځي پلاو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته چې پرون په استانبول کې وشوې، د ترکیې دفاع وزیر وویل چې په دې خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او دواړو لوریو منلې ده چې راتلونکي اونۍ به بیا د مذاکراتو میز ته سره کښېني. د ترکیې پوځي چارواکو او د ملګرو ملتونو استازو هم په دې غونډه کې برخه لرله. د غونډې برخوال هڅه کوي چې داسې موافقه ترلاسه کړي چې د اوکراین هغه خلدانه چې د دې هیواد په سیلوګانو کې ساره ده بهر ته صادره شي. د ترکیې دفاع وزیر هالوسی اکار تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر بندرونو د ګډې څارنې او د تور سمندرګي له لارې د خلو دانو د صادراتو پر لارو چارو خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل چې دا خبرې یو مهم ګام دی. ملګري ملتونه په نړیوالو بازارونو کې د خلو دانو کمښت اندېښنه لري. د ترکیې دفاع وزیر هیله ښکاره کړه چې راتلونکي اونۍ به د خبرو په ترڅ کې یوې موافقې ته سره ورسی شي. د اوس لپاره نور جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل. د اوکراین اکثر هغه بندرونه چې غلدانه به یې له دې لارو نورو هیوادو ته صادروله روسي پوځیانو نیولې دي. د غونډې برخوال هیله مند دي چې د نویو حاصلاتو تر وخت پورې به دې ته لارې هوارې شي چې د اوکراین سیلوګانې له زړو غلودانو تشي شي او نوې پکې ځای پر ځای شي. که څه هم د اوکراین یو شمېر غلدانه د ریل ګاډي او سیندونو له لارې نور هیوادونو ته صادرې شي، خو دا د هغو صادراتو په پرتله خورا کم دي چې د اوکراین د سمندري بندرونو له لارې نورو هیوادونو ته لیږدي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، اوربشو او جوارو یو ستر صادرونکی هیواد دی او د ټولې نړۍ په بازارونو کې د لمر مخیو ګلانو د غوړیو نږدې نیمایي برخه د اوکراین ده. ترکیه وایي چې شل لوی تجارتي کښتۍ په تور سمندرګي کې درولې دي، ډېر ژر د اوکراین غلدانې بار کړي او نورې نړۍ ته انتقال کړي. د اوس لپاره له اټکلونو سره سم 25 میلیونه ټنه غله د اوکراین په بندرونو کې ایساره ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واورئ چې په افغانستان کې په بیمخینی ډول د تیلو بیې لوړې شوې دي. موټر چلوونکي وایي که د تیلو بیې همداسې لوړې پاتې شي اړ به شي چې خپل کاروبار ودروي.
خی نن سبا د کابل په خاري موټرو کې د تیلو د بیې لوړې دل تر بل هرې موضوع د موټر چلوونکو د بحث ګرما موضوع اوسي. موټر چلوونکي په خپلې بې وسۍ او د تیلو د بیو لوړېدل ژاړي. دوی وایي د تیلو د بیو لوړېدو سره یې ورځنۍ مزدوري په ټپه درېدلې. د کابل ښار دوو ټیکسي چلوونکو میر احمد او خان زمان راته وویل
مزدوري ولا کوم ځای نه
پیش که از جمهوریت تال تقریبا 90 روپه در لیتر تیل فرق آمده. یک کاروبار به هدر نیست، حالا که یک سواری که میگه ما یک و نیم ست تا شار نو بود یا دو ست بود میوالا پیزنید کاروبار نیست دیگه. ما هم به هدر اینه که مبرویم سوکی به هدر 2-3-4 روپه به هدر کار میکنی با هم پس تیل بفته دیگه مزدوری مزدوری چیز نیسته.
در پده سیال که در چه چهارشنبه پا کابل که یو لیتر دیزل پا 120 او یو لیتر پترول پا 95 افغانه یو پلورل کیدل. د تیلو بیې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ راوروسته په تیرو 11 میاشتو کې پرله پسې وخت په وخت لوړې شوې، خو په وروستیو څو ورځو کې په بېساري ډول پورته شوې. د تیر حکومت د سقوط پر مهال په دې هیواد کې یو لیټر پټرول له 40 تر 30 او یو لیټر ډیزل له 80 تر 50 افغانیو پلورل کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي د طالبانو لوري پر هغو ایراني تیلو بندیز چې کیفیت ډیر ښه نه دی په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو لوړوالی او دغه شان په ترکمنستان کې د افغانستان په نوم د اخیستل شوو تیلو ترانزیت اروپا ته د تیلو د بیو د لوړوالي ستر لاملونه دي. د دې خونې مشر یونس ممن دغه شان ازادۍ راډیو ته وویل چې په کور کې دننه د تیلو د مافیا موجودیت هم لامل شوی چې د تیلو بیې لوړې شي.
تقاضا د خلکو ډېره وه چې یو تعداد مافیایي کړي، یو تعداد هغه تجاران چې د افغانستان په نامه تیل رانیسي په ترکمنستان کې او بیا د هغه دسه ترانزیت کوي اروپا ته استوي. موږ د اړوندو مراجعو سره خپل دا معلومات شریک کړي دي په جو چې دوی په دې باره کې اقدام وکړي او د افغانستان پر خلکو باندې تیل باید د جهاني قیمت په اندازه باید وي، موږ ته لا ارزانه وي چې په افغانستان کې د تیلو ټکس کم دی.
په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې هم د ځینو کورنیو کړیو یادونه شوې وه چې د تیلو د بیې په لوړوالي کې په لاس لرلو تورن شوي. په دې اعلامیه کې ژمنه شوې وه چې دغه کورنۍ کړۍ به کشف او قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیلو د واردونکو ټولنې مسؤلین بیا وایي له ایران چې له تیرو 20 کلونو راهیسې کوم تیل واردېدل دوی مني چې کیفیت ښایي ډېر ښه نه وي خو بې کیفیته هم نه دي. د دې ټولنې مسؤول ذبیح‌الله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې که په بدیلو لارو غور ونه شي فکر نه کیږي چې په نږدې وختونو کې دی د تیلو په بیو کې بدلون راشي.
موږ د دې امید نشو ساتلی چې ګوندې په بازار کې قیمتونه راټیټ شي، ځکه دوی بدیلې لارې چې ښایي یعنی مخکې د مخکې نه دي سنجول شوي. که چېرته د ایران تیل راخوشي نه شي زموږ مارکیټ ته عرضه به دایم کمی او دایم به موږ د مشکلاتو سره مخ یو.
خو د طالبانو د حکومت د نفتو او ګازو دولتي شرکت چارواکي وایي هڅه روانه ده چې له بېلابېلو هیوادونو سره په لوړه کچه د تیلو د پلور او پیر قراردادونه وشي چې په دې سره به د تیلو په بیه کې کموالی راشي. د دې شرکت مسؤول انجینر عبدالغفور غفاري ازادۍ راډیو ته وویل ښایي وونۍ وروسته یو افغان پلاوی په دې اړه ایران ته سفر وکړي او د تیلو د پیر په اړه له هغه هیواد سره تړون وشي.
نو د روسیې سره خبره شوې ده. افغانستان په کال کې له 2 تر 2.5 میلیونه تنه پورې ضرورت لري. روسیې سره د 2 میلیونه تنه خبره شوې ده. که چېرته هغه عملي شي نو انشاءالله دا به ډېر یو ښه تاثیر ولري د تیلو په نرخو باندې. او که چېرته له ایران سره تیل حل موږ کوم قرارداد کوو هغه به په دومره لوړه کچه نه وي.
په افغانستان کې د تیلو بیې داسې مهال لوړې شوې دي چې اوس مهال په نړیوال بازار کې د خامو تیلو په بیو کې ورځ تر بلې کموالی راځي. دا ریپورټونو په بنسټ اوس مهال د تیلو د پلور په نړیوال بازار کې د یو بلر خامو تیلو بیا کې له 100 تر 14 ډالرو کمښت راغلی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه ولایتونو ته د څېړنې او سپیناوي لپاره پلاوی لیږلی چې په دې وروستیو کې د کولرا پیښې پکې رامنځته شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بلخ ولایت اوسینکی صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره له درې ورځو را په دې خوا د درې کلن زوی کانګې کوي او نس ناستې لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکترانو په روغتون کې ورته ویلي دي چې ماشوم یې د کولرا علایم لري، نو ځکه دې مایعات ډېر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی و. له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولرا ناروغۍ علایم لري. ډېر مایعات ورکړئ، اوس ګنګس دی، ډېر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس آفز راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولرا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 13 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو دغه غوښتنه ده چې دغه ناروغۍ ته باید ژر تر ژره رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي ساحو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامې روغتیا ریاست دغه ناروغۍ ته رسیدګي نسي کولی، ټولو سوالې ته امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی خپله د روغتیایي کارکوونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلې. هغوی د کولرا د ناروغۍ په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې د کولرا د ویانه دا د لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلي. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه وچوي. نوموړی کولرا ناروغي څخه د خوندي پاتې کېدلو په اړه وایي د ډاکټرانو په وینا کولرا بیلابیل ډولونه لري، شدیده، منځنۍ او خفیفه. نس ناستی، کانګ یا استفراغ او د عضلاتو درد د کولرا ناروغۍ له علایمو څخه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروايي په صورت کې یوه وژونکې ناروغي ده او ډېر په غذایونو کې خلک قربان دي اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا ډېره وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبرونه خبری مسائل پای ته رسیدي او سم تاسو یو شمیر پیغامونه.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روزو خوشاله به وي. زه ازادي راډیو ته د میسج پیګم چې په خوست ولایت کې د نرخونو کوم نرخونه چې د خل ور شوی دی له اوس وخت کې د سونتو په برخه کې ډیزل ګیس دا شو نور به خیزر ور شوی دی. اسلامي مراد نه مو غوښتنه ده چې باید درته دا کا ټیک دی کور چې ته مو پر شوین دی شوی دی وګورو پر چارج کې پر شوی دی شوی دی باید پر شوی نور کم کړی ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې به خیزر په ځای سر کیږي. باید ګمرک هم کم کړی ځکه چې خلک غریب دي، څه پیسې نشته ورسره. په دې اړه باید اسلامي مراد غور وکړي. دا پیغام ته باید پوښتنه ډیر مننه. والسلام.
سلامونه نیکه هله درنه شه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. اخزا عبد السلام مریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم. زما دا پیغام دی کله د نادالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا د شاول په دا سړک سړي دا ډیر زیات سره خراب دی. زما لوړ پوه چلوک سره دا غوښتنه چې دا سړک راته څنګه کې ځکه چې موږ سره مریضانه سره یې موږ تر شاره پرې ژر تر ژر لاسرسی نه شو کولای.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو د مرستو د توزیع مو د ورګان بل ورګان په لاس دی، بل مللي ورګان په لاس ورکړی وای، یا مل بل چا په لاس ورکړی وای. دا مرستې تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیږي. دا طالبان یو داسې وجه طبقه ده چې عسکر یې تر ولسوال وژی دی، ولسوال یې تر عسکر وژی دی، والی یې تر ولسوال وژی دی. ورور ته د ورور حق په لاس ورکړي چې دا در کوره پورې وي، څه په والله کې در کوره ورته را رسیږي. یو ورور یې طالب وي، یو یې ملکي چې طالب په لاس یې ورکړي چې دا د ملکي ورور ته ور ونیو. دا داسې وږي خلک دي او داسې وږو خلکو په لاس کې دی دا واک. نو هیله کوو د دا مرستندوی ادارو څخه چې یو داسې ارګان ته دا وظیفه ور وسپاري چې د هر چا خپل حق تر خپل په لاس ورکړي.
د سهار اته نیمې بجې شپې دویمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړېدونکې نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازي سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوال سره یې کړي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15 او 16 جوړه شي او پکې د لږ تر لږه 20 هیوادونو استازي ګډون وکړي. د طالبانو ویاندویانو هم ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې د دوی لخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډه کې ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغو افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمني ځواکونو ملاتړ کړی وو 15 په سلو کې جرمني ته انتقال کړی دي. جرمني د تیر کال اګست 15 نیټه وروسته چې طالبانو کابل ونیو ژمنه کړې وه چې 23,300 افغانانو ته به پناه ورکوي. له دې ډلې یې اوس 12,200 جرمني ته رسېدلی دي. د جرمني پر حکومت دا نیوکه کېږي چې له افغانستانه یې په بیړه د پوځیانو د ایستلو په وخت کې په زرګونو محلي کارکوونکي او هغه کسان چې خوندیتوب یې نه لاره هلته تر شا پرېږدي. په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوی ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ دوشنبه د جولای په 13 په کابل کې په د کابل په کرکټ لوبغالي کې پایل شي. دا لوبې د اګست 15 پای ته رسېږي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستانی پوځي استخباراتي سرچینو ویلي چې ډګرمن لایق د سې شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تښتول شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړي چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین د ختیځ او جنوب څخه په زوره ایستلي دي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي او د دې کسانو یو شمېر یې د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې مونډلې شي د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه په انټرنیټ کې اوریدلې شي. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. هلته هم د ورځې په جریان کې له تازه خبرونو خبرېږي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. د ازادۍ رادیو لند خبرونه د خبرونو لینکونه پر ټوئیټر کې هم مندلی شي او د غراس په انستګرام کې هم. زموږ خبرونه د ماخام تر وبجو دوام کوي. اوس هم وار رسیږي اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقوقو پروګرام مهیروي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیاځلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول. خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبو لاهو شوې ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته حتمي شول. د اجباري حجاب خبرې وشوې. له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوې. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري. دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي میرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکې نرګس په دې اکلا وایي
کورنۍ والا یان مې اتر زوی دای تلم دا خبره کوي چې خځه لپاره نه ده ضروري چې لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بیخینه نه ورلخه چې تاسو کوم ځای کې کار وکړي وظیفه واخلي دا خبره خو معمول دي چې خځه به څه پیسې وي هغه سره بی غیرت دی رقم لفظونه دغه کس لپاره استعمال چې خپل خځه پریږدي او باندې کار کوي
د ګڼو کسانو په باور یو ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې میرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هیوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي.